کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل ان نیوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشر د انتخاباتو مهال ویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیانو کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې. او د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رډیو ته وویل دا بحث روان دی چې د ولسمشرۍ انتخابات، د ولایتي شورا، د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې انتخابات یو ځای په یوه ورځ ترسره کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په یو دیرشمه وشي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ولسمشر دواړو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ځنډولو نیت نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې. و پروژه نږدې د 220 کیلو ولټه برېښنا کوټ جوړول او بله د بامیان د 40,000 نو پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه ده. درېم هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، داور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د غدرې پروژې شاوخوا د 80 میلیون امریکایي ډالرو ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې راتلونکو دوو کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سکال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شوو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له دریو میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شوو رئیس مهر خدا سبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل
د دې ستراتیژۍ لپاره 28 میلیون ډالر بودیجه اټکل سوی چې له مخې به یې 380,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله لسګونه زره کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. دا وختونه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عربستان پر ضد په زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان د وسلو چې پر سعودي عربستان به د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی چې تورونه پوری شوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونه ملکیان وژل شوي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اورلګیدو له امله د شپږ تنو د مړینې خبر ورکوي. د امریکایي چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادیس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایه نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 10,000 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دا امریکا متحده ایالاتونو د فلوریدا اوسیدونکي چې مخکښو ډیموکراټانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نورو منتقدانو ته د بمونو په لیږلو تورن دي، له نویو تورونو سره مخامخ شوي. د نیویارک فدرال څارنوال پرون سیزار سایوک په 13 نورو جنایي مواردو تورن کړ. په دغو تورونو کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو کارول او د ایالتونو ترمنځ د منفجره وسیلو لیږدول شامل دي. که چیرې دغه کس د محکمې لخوا محکوم شي، ښایي په عمري بند محکوم شي. د چې مخکې په 5 جرمونو تورن شوی و، 40 کلن بند له احتمالي جزا سره مخامخ و. سیزار سایوک د اکتوبر میاشتې پر 26 په فلوریدا ایالت کې تر سختو کشفي عملیاتو وروسته ونیول شو چې له ضمانت پرته په توقیف کې دی. چارواکي وایي سایوک د امریکا بېلابېلو برخو ته تر 10 زیات بمونه د بستو په بڼه استولې دي. او د اروپایي ټولنې یو کمیشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو پر لور مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمیشنر یوهانس هان پرون دا خبره د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړه. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هیروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه رپورټ وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمیشنر وایي دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي.
نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 19 د نوامبر 10. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به سولې ته امکانات برابر کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې داور باید عملی گامونه واخستل شی، د عمومیات نه تیر شو، عمومیات دیر ویل شو بیدی.
پا بل راپور که اوری چی پا غزنی کی ولی لا هم زوانان بیمانه سندری اوری؟
د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري. دغه پخوانی سندری چې یو شی باید ځینزده کې یو مفهوم ولري یا د ده لپاره ګټه لري، هغه باید واوري.
د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشه یي موادو د کارونې، قاچاق او استفادې پر زیانونو خبرې شوي.
په حقیقت کې مونږ د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق په د دولت پاتې راغلی ده.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. زلمي خلیلزاد چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان په سولې کې د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی، خپل سفر پیل کړی دی. د دې د سولې عالي شورا اجرایوي غړي او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل تیرو حادثو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دغه بهیر نور هم عملي بڼه خپله کړي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملي پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور له عمومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملاً پیل شي. ښاغلي قاسمیار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا کار سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې داور باید عملي ګامونه واخیستل شي، د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډېر ویل شوی دی، راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبرو اترې پروسه یې.
د د په باور له دې وړاندې د خلیلزاد له لومړي سفر وروسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو 10 ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلي چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګام ګامونه اخیستي دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په توګه له ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېره یې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه وروستیو دغو هڅو بیا د سولې د عالي شورا تر څنګ د ولسي جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخوابي وایي نور باید دا هڅې منسجمې شي.
وخت کړی دی د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې رد کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت کول دی چې کله په ماسکو کې، کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دی وی د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یو چتر لاندې راولي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر به چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته کوي وکولی سي په افغانستان کې د سولې امکانات لا چټک کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي افغانستان او سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی. دا موضوع او د خلیلزاد د دویم سفر اهمیت مو د نړیوالو چارو له یو تحلیلګر انتظار خادم سره څرګللې ده. شغلی خادم وایي چې اصلا امریکا د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې په لټه کې ده، هغه که له هر ادرسه وي. یوسف خان زدران، د مرکې په پیل کې د وروستیو حادثو د نتایجو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
په عین وخت کې اصلا د افغانستان سوله دښته لکه یو لوړې تپې ته ختل وي، که په هر لار باندې وي هدف د پیسر ته خطر وی. امریکا په افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اتلس کال د جګړې دوام وک اوس د جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې کده نړۍ هر هیواد وی، کغه پاکستان وی، کده ازبکستان مسله وا، کده ترکیه وا، کده عربستان او بیا هم د روسیه دا امریکا هیڅ رقم تشویش لدی نه لري، بلکې دغه سي حرکتونه د امریکا لپاره خاص کر د خلیزاد ماموریت لپاره امید او همکار ته امید لشي. یو څه چې امریکا په تشویش کې دا هغه دوه خبرې دي. یو دا ده چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. که مسکو مونږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چېرته دې ته ډیر زیات فرصت برابر شي، دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شي نه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که پراتونکو کې طالبان د افغانستان د سولې او بین وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان د رهبرۍ سره په یو تفاهم تر رسیدلې وي، نه روسیا. نو لنډه دا ده چې که د مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیزاد به افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د یوې سکې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبه وکړي او روسان غواړي چې په راتلونکي سول کې د خپل خود خودلو ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ستاسو خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو، کارپوهانو، همدارنګه د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سولو خبرو ته ټوله زمينه برابره ده او د خلیزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ستاسو په نظر وضعیت هم داسې دی؟
ټول زه یوازې لډیرو کولورینو آینه کو نه ګورم، بلکې زه په افغانستان کې په ان وخت په سیمه کې د تغییر شوی زمانی او شرایطو زمانی او مکانی شرایطو په تغییر باندې ځا خبر کوم. سولا حتمی وا حتمی دا او په ان وخت کې د مذاکرات لپاره په سیمه کې هر رقم خند لمنځه تللی دی.
د ټولو شرایطو او زمینو ته چې تاسو اشاره وکړه، د ته پکتو د دغه سفر څخه تاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیزاد یو بنیاد یې دی او غواړي چې د هغه بنیاد وروسته چې کوم اعمار شوی دی د هغې ارزونه وکړي او په ان وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته، د سولې مختلف اړخونو ته ورکړي. په ان وخت کې طالبانو رهبرۍ ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل راتګ په دې معنی نه و چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا به تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وښیم. د افغانستان حکومت ته پیغام داده چې که تاسو خپل سیاست کوئ که د انتخاباتو لپاره عملګی نیسئ که نه نیسئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیلزاد تر ډیره حده پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي، او په عین وخت کې طالبانو ته او د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کوم یو څه مې درته سپارلی ده هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي تر څو نور قدمونه سول طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونه په جریان کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدل سي. اوس بنجا سفیر ته وایي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه څه دي.
د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست د یاد ولایت 50 کروندګرو مېرمنو لپاره د شنو خونو د جوړولو لارې چارې او په شنو خونو کې د کرنیزو عملیاتو په برخه کې روزنیز پروګرام پیل کړ. د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس سید عبدالواحد فیروزین نن ازادي راډیو ته وویل چې تر کال څخه باندې 200 شنې خونې پر بزګرانو په ځنګړي توګه پر کروندګرو مېرمنو ویشل شوې وې چې حاصل یې ډېر ښه و. د دایکندی ولایت د کرنی رئیس ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې د یو شمیر تولیدي عواملو په اړه هم خبرې کیږي. د افغانستان د متشبسینو بورد وایي پاکستان له 15 ورځو راهیسې په تورخم کې پر مالوچو بار موټرو ته اجازه نه ورکوي. د متشبسینو د بورد مشر رحمت الدین حاجی غانن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه موټرو شمیر سلو ته رسیږي چې سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړي وویل د یادې ستونزې د هواري لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره اړیکه نیولې سو دغه مسله له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، شپته پوله یو اروپای یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زریرانی تومان 50 افغانۍ شپته پوله، او زر پاکستانی کلداري 509 شپته افغانۍ.
او سیمه یو بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړي غوسه د سعودي عربستان پر ضد په دې وروستیو کې په زیاتېدو ده. پریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي. په سټوډیو کې راسره د پریبا جانې د دې بندیز دلیل څه شول سوی دی؟
بله سره صاحب، د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل سوي دي، او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډېر کسان د کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دي. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو، او دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربن غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي.
دا اقدام به څومره اغیزناک تمام سی، هم د جګړې د ختمېدو او هم د امریکا او سعودي ترمنځ د پوځي همکاري په برخه کې؟
امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه دا پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنې بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغیز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو څلور په پنځمه برخه یې پخپله تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داسې مهال سوې چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرېدو له کبله غوسه ډېره سوې ده. وروسته له هغه چې روانه اونۍ د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهوري غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسېد، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمېدو احتمال هم لیدل کېږي.
ډېره مننه له فریبا ظاهر څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو چارواکي وایي د دغه هېواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم ځوانان بیهوده او بیمانا سندری اوري. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میمرګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې پنځوس یې ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو تر څنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بې پروا. سل کې دېرش فیصد خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته، خلک راضي دلی چې واچوه مشته، خو ما سره نشته دا وزن. موږ نه راولو دلی، خلک خوښېږي خو موږ خپل نه خوښېږي.
ولادي خو ډېر خلک ویني دا سندرې خوښي ډېره، او مثال طور سل فیصده کې راځي نوي نوي فیصده ټول دا سندرې خوښي ده، لس فیصده نه خوښي.
بل لور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خوا تورې کول دي. دوی وایي پوهېږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نو مې قسم ده دا غټ تاوان رسي، خو موږ دې مجبوري دي لاس راچو، غریبي ده.
نو مې غلام جیلانی ده. دا خو واقعیت هم د ځوانان لپاره ډېر زیات تاوان لري. دا په خواني سندرې سي یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره ګټه لري هغه باید واوري.
محمد باید اول خو غږوي ونه غږوي، بیا څه غږوي باید چټه وغږوي.
ایمال زیات سن زیان رسوي ده. او ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې.
زما نوم علی خان دی.
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلې داده له حکومت موږ دا غوښتنه لوسی دا بند کې.
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیر و پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري. دوی دې په دې پوه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د سلمکیانو په ذهنونو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بېلارې کړي، ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روشنه فکران یې هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
له غزنی څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکې دي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغان سولې په تړاو ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت او امریکا پلاویو ګډون نه و کړی، خو له کابل نه د سولې عالي شورا یو پلاوی او د واشنگتن په استازیتوب په مسکو کې د امریکا یو ټیټ پوړي ډیپلومات ګډون کړی و. ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو د قطر دفتر استازیو هم په دې ناسته کې برخه واخیسته، خو په سر مقاله کې راغلي چې بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چار وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته خپل سفر پیل کړي او د افغان سولې په تړاو خبرو ته ادامه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان سوله هم د دغه هیواد د جګړې په څیر د بهرنیو هیوادونو په لاس کې ده او امریکا د که روسیا هر یو غواړي خپلې ګټې پکې تامین کړي. دی لیکي د سولې په اړه د سترو هیوادونو دا هڅې د سولې په تړاو رامنځته شوي فرصتونه زیانمنوي او افغانستان به د سولې پر ځای د جګړې په د ډګر بدل کړي. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، په افغانستان کې د جګړې او د سولې د ټینګښت په اړه د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ او تربګنۍ موضوع په یوې جدي اندېښنې بدله شوې او د سیاسي چارو افغان کارپوهان له حکومت نه غواړي چې د دغو دواړو لویو قدرتونو ترمنځ په دې اړه د یوې همغږۍ رامنځته کولو ته کار وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او عربي اماراتو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی. ویسا لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي، خلیلزاد هیله مند دی چې افغان حکومت او وطلوالو طالبانو د سولې د ناستو لپاره د باصلاحیته پلاویو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه پورته کړي وي. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د سولې په برخه کې د یو پراخ ملي مشورتي بورد د جوړولو خبر ورکړ. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هر هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو ناستو کې د افغانانو په مالکیت موضوع ته درناوی وکړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد دا مهال د اساسي قانون او یو مشروع نظام او دولت خاوند دی. اصلاح لیکي چې د مسکو له ناستې څخه دی د سولې خبرو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف کار واخیستل شي.
د ساينس په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې یې د انسانانو د بیرې سبب کیږي. د نن خبر دا دی چې نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور له اسمت سروان اوري.
نن شنبه د مځکې له څنګه درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی هغې اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,03,81,001 کیلومتره لرې تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR1 نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي ټیلیسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، هر کله چې امریکا او پاکستان خپلې ګټې خوندي ولیدې هغه وخت به سوله راځي. د مسکو د غونډې په څیر کنفرانسونه ډېر جوړ شوي دي خو نتیجې نه دي ورکړي. زلمی له هلمند لیکلي، سیاستوالو زیاتې پیسې پیدا کړې، نور باید افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. دوی د افغانانو سوکالۍ ته وفادار نه دي. امیر افغان د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي، طالبان هیڅکله سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان د خبره چې روزلی دي. عبدالبصیر عابد د کنړ ولایت له چپ درې ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ د سامتول د کلي سړک نسته، له حکومت څخه غواړو چې زموږ دغه مشکل حل کړي. صدیق الله نورزی له هلمند لیکلي، امریکا په سوله کې اخلاص نه لري ځکه یې په پرونۍ غونډه کې ګډون بیرنګه و. مقیم له سیور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په سیور کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ډېر بندونه دي چې په لږ قیمت سره جوړېدای سي، باید د حکومت لخوا ورته توجه وسي. او شمس الله غزنفر د نورستان ولایت لوانټ وایګل ولسوالۍ څخه لیکلي، دلته دوې ورځې کېږي چې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې مسؤولان زموږ غږ واوري. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې خبرو. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو